سلامونه ستړي مشه تاسو مخه کدا زده رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیل کړو ملګرو ملتونی او زلبیا د طالبانو له چارواکو وختل چې د جون او خزو په وړاندې ټول محدودیتونه لری کړی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نمانه په خپل ټوټر پاڼه کې ویلي روانونه د نوي خونیس کال له پیلېدو سره له یو میلیون زیات انجونې به اجازه ونه لري چې ټولګیو ته لاړ شي. یو نمانه پر افغانستان واکمنو طالبان څخه غوښتي چې د ښځو او انجونو پر وړاندې د ټولو تبعیضي پالیسیو په شاشي. یو نمانه ویلي دغه پالیسي نه یوازې د نمایي نفوذ هلی وژنی بلکې افغانستان تر لوی اسیان رسوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا سیف د چلډرن مشر ویلي چارواکي باید د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي څو دوی وکولی شي ټولنیز ژوند ته دوام ورکړي، مهارتونه ترلاسه کړي او هم اکاډمي کې زده کړې وکړي. د بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وايي پاکستاني چارواکو د افغاني صدراعظم عمران خان د پلویانو په وړاندې د روسي مظاهرو په ترڅ کې سرغړونې ترسره کړې دي. د عمران خان په ګډون د هغه د تحریک انصاف کوند لزګونو غړي په تورستي کړنو دړولو او بلوا تورن شوې دي. د جنوبي اسیا لپاره د هیومن رائټس واچ د څنګ مرستيالي پاتریشا ګاسمن نن په بیان کې ویل په پاکستان کې د اپوزيسیون د معترضانو په وړاندې له حد زیات تورزم زیات مبهم او قرار څخه استفاده د اندېښنې وړ ده. هغه زیاته کړې ده د پولیسو لپاره خورا مهمه ده چې د سولیز او غونډو حق ته درناوی وکړي او له هغوی سره چې غیر قانوني تاوتریخوالی کوي حساب کتاب وشي. د خوړو نړیوال پروګرام یا د WHO وایي په مارچ میاشت کې د مالی سرچینو د نشټوالي له کبله د تړ شوې چې په افغانستان کې د خوراکي موادو مرستې کمې کړي او لږ څلور میلیونه وګړو ته د مرستې ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام نن په ټویټ کې ویلي چې نوې مالی مرستې ترلاسه نه کړي ښایي بل میاشت به نه میلیونه وګړو ته له مرستو رسولو بې برخې شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د هڅو د دوام لپاره درې نوي میلیونه ډالرو ته مرستو ته اړتیا لري. او نن په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان د پوز یو لیوا مشر مصطفی برکی وژل شوې دی. په سیمه کې یو امنیتي چارواکی د نن خپل په شرط مشال اړیو ته ول برکی افغانستان ته لیوا او له هغه هیواد څخه تر ستنېدو وروسته لنګور دې سیمه څخه وړاندې روان و چې په لاره کې ووژل شو. په پیښه کې د مصطفی برکی موټروان هم وژل شوې دی او دوه تن نور ټپیان دي. تر اوسه د پیښه مسولیت کوم چا یا کومې ډلې نه دی منلې. لیوا مشر مصطفی برکی تیر کال تحریک طالبان پاکستان سره د سولې خبرو کې مهم رول درلود. پروسیو کې هغه د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI پوخانی مشر جنرال فیصل میت سره افغانستان ته تللی و چې د تحریک طالبان مشر مفتی نورولی مسعود سره خبرې ترې وکړې. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته مطالب لرو. د طالبانو حکومت نن اعلان وکړ چې لشبګم ټولګیو پورته انجونې نشي کولای چې ښوونځي وته لاړ شي. دا چې بیا په څه پله ماده انجونې پر مخ د ښوونځي دروازې تړلې پاتې دي وړاندې په خبرونه کې به درته وایو. د افغانستان ګوښه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی وایي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سختریزه نظام تابع کړی دی او د هغوی پر یو څانګه بدل کړی دی. غلی غنی د خبرې په خپل نوروزی پیغام کې کړی دی. همدارنګه د افغانستان د نورو چارواکو پیغامونه چې د نوي کال په پاره خبره کړې دي تبه هم درته ولرو. ل دې سره جوخت بیا په میدان وردهو کې یو شمیر کورنۍ غوړي چې طالب چارواکي د نورو پر مخ د خونځیو دروازې خلاصې کړې. دا چې نن هم په دې ولایت کې د خونځیو دروازې پرانیستل شو او هلکان خونځیو ته تللي وړاندې په راپور کې به درته جزئیات ولرو. د طالبانو حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شری قبالو د ویش بهیر اعلان کړی دی چې په کوم اساس باندې نوی قوالی او شلکیږي په ډیره به هم درته جزئیات ولرو. ملتیا مغواړه
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د طالبانو حکومت لښ پګم ټولګي یو څه پورته د جنونو لښتون پرته د دې تعلیمي کال پیل اعلان کړ. د طالبان تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی راپور لمخې د طالبان حکومت نن په معنی لسی کې د 1402 هجری لمریز کال د خونځي زنګ د زده کړو کیفیت روښانه راتلونکي په شعار سره وغږاوه. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
یو شمیر هغنجونی چه تاکل شوی و سکل اوم طولگی تولاری شی وی دوی خونزیو تا ده تاکل پارا چم توالی نیولای و. خوست چه دوی نشی کولای خونزی تولاری شی نهیلی دی. یوال دو غنجونو مروه اکبری چه ده بدخشان ولایت اسیدون که ده آزادی راژیو تایی وویل.
از این که تا هنوز اجازه دفتن
ده چه خونزی تا ده تک اجازه نلرم او ده بیا خلاصی دو هیس خیلی هم نشته دیر خستیم. ورز پر بلی نهیله کیگم. تیر کلونه بمی مور و پلر تاویل ما تا نبی کل پاره کلی مخلی. ده هغه پر ځای د خوانزی کالی او د خوانزی توکی واخلی خو څه کال نه د نوی کال شوق دی او نه هم د خوانزی هیله زه هیله لرم چې خوانزی یو زموږ لپاره خلاص شي سو خپل خلکو او هیواد ته خدمت وکړم.
په کابل کې یوې بلې زده کوونکې فرشتي ازادي راډیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ما از این حالت
بسیار عجبه ده حالت مو دیر زوروی په خو به مو دا وخت خونځي او ته د تک تیاری نیولو خو څه کال ډیر نه هلیو اسلامي مرات څخه خوختنه کوم چې خونځي پرانیزي
د په داسې حال کې ده چې نوی تعلیمي کال بیا له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو له شتون پرته پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر اژانس د سه شنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي چې طالبانو د کابل په اماني لیسه کې 1402 تعلیمی کال با کیفیت زده کړو روښانه راتلونکی شعار او د ښوونځي د زنګ په وهلو سره پیل کړ. د بختر اژانس راپور له مخې د پوهنې وزارت د اداري سرچینو مرستیال سید احمد شهید خیل وویل چې د پوهنې کیفیت د ښه والي لپاره هڅې روانې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس په راپور کې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د اعلامیې په حواله ویل شوي چې د نجونو لپاره شپږم ټولګي پورې هم ښوونځي پرانیستل شوي. د خوندي چاپېریال او اسانتیاوو د برابرولو تر څنګ باید ټولې ښوونکي تعلیمي او خدماتي کارکوونکي ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې قطر د دغه هیواد په پلازمینه دوحه کې په افغانستان کې د زده کړو د راتلونکې او ننګونو په اړه د یوې غونډې کوربه و. په دې غونډه کې د طالبانو حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوي سید حبیب په مشرۍ د پوهنې وزارت یو پلاوی د سویلي آسیا لپاره د یونیسف د سیمه ییزې ادارې مدیر جورج لاریا او د ښوونې او روزنې سازمان د ستراتیژیکو همکاریو د برخې رئیس ناصر فقی ګډون کړی و. په دې غونډه کې برخوالو په افغانستان کې زده کړو ته د ټولو په ځانګړې توګه د نجونو مساوي لاسرسي د تضمین تر څنګ اقتصادي ننګونو کمزورو زیربناوو بشري منابعو او محدودو مهارتونو په اړه بحث او خبرې وکړي. په دغو خبرو کې د قطر بهرنیو چارو وزارت مرستیالې او د قطر استازی لولوا بنت راشد الخاطر په افغانستان کې د پوهنې او روغتیا د سکتورونو د پراختیا لپاره د اساسي حل لارو د موندلو لپاره د خبرو پر دوام ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازی توماس ویست په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې د دوی لویه هیله دا ده چې افغان نجونې او ښځې زده کړې او کار وکړي. هغه زیاته کړه په ټولنه کې د افغان میرمنو ونډه به د دې هیواد لپاره ښه راتلونکی راولي. طالبانو د خپل واکمنۍ له پیل راهیسې د شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته د نجونو پر تګ بندیز ولګوه او نن ورځ له شپږم ټولګي څخه پورته د زرګونو نجونو د تمې په خلاف طالبانو د هغوی له ګډون پرته نوی تعلیمي کال پیل کرد.
لدی سرجخت بیا د افغانستان ګوخه کړی شوی ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي طالبانو د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی او د هغوی پر یو څانګه یې بدل کړی دی. ښاغلی غنی تېره ورځ ناوخته د نوي کال په مناسبت په خپل غږیز پیغام کې چې د نوموړي پر فیسبوک پاڼه خپور شوی د طالبان لخوا د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ناورین وباله. تفصیل د اکرام په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د افغانستان په سړو سیمو کې نوی تعلیمي کال نن په رسمي ډول پیل شو یو شمیر پخواني لوړپوړو افغان چارواکو پر نجونو د زده کړو او کار بندیز ناورین بللی او غوښتنه یې کړې چې افغان نجونو ته دې د زده کړو او کار اجازه ورکړل شي. د افغانستان ګوښه کړل شوی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوي کال په مناسبت په یو غږیز پیغام کې چې د هغه پر فیسبوک پاڼه خپور شوی پر افغان جنو او ښځو په زده کړو او کار بندیز خلکو ته د الله لوري د ورکړل شوی حق تر پښو لاندې کول بللي. ښاغلی غنی د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانستان تعلیمي نظام د پاکستان د مدرسو د سخت نظام تابع کړی.
نظام تعلیمي کې شو
د هیواد تعلیمي نظام په دې 19 میاشتو کې د پاکستاني مدرسو د خوش نظام تابع او د په یو څانګه بدل شوه دی. حاکمې ډلې په خپل دغه ډول سیاستونو یو وار بیا د نویمې میلادي لسیزې په څیر افغانستان په یو هیر شوي وروسته پاتې تنها او ناهیلي هیواد بدل کړی دی.
محمد اشرف غنی د غشان د طالبانو حکومت استبدادي نظام ګڼلې چې په ټکو یې ډیر دوام نشي کولی. د غشان د حکومت د شکل د جوړولو په موخه د افغانانو ترمنځ د یو ملي ډیالوګ په پیلېدو ټینګار کړی. طالبانو تر اوسه د ښاغلي غنی د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي هم د طالبانو له حکومته د نجونو په مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د خلاصېدو غوښتنه کړې. ښاغلي کرزي د نوي کال په مناسبت په خپور کړي بیان کې چې د هغه په ټویټر خپور شوی ویلي طالبان د ښځو ته د کار اجازه هم ورکړي. په تیر جمهوري نظام کې د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په یو پیغام کې د نجونو پر وړاندې د زده کړو د تړلو دروازو یادونه کړې او هیله یې ښودلې چې په نوي کال کې نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار حق ورکړل شي. طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. دغه شانې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار کلک بندیز لګولې. که څه هم تمه کېده چې د نوي ښوونیز کال په پیل کې ښایي د طالبانو حکومت په منځنیو ښوونځیو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي، خو نن چې د افغانستان په سړو سیمو کې تعلیمي کال پیل شو د نجونو د ښوونځیو د پیلېدو کوم خبر نشته. د ښوونځیو څو تنه مسؤلینو او ښوونکو فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه کوم رسمي اعلان نه دی کړی او یوازې ښوونځیو ته یې د یو مکتوب په استولو سره د تعلیمي کال د پیل خبره کړې. طالب چارواکو د نجونو پر زده کړو بندیز لنډمهاله بللې، ویلي دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تېرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلي دي او طالبانو د کومې طرحې د جوړېدو اعلان نه دی کړی. دویم راپور هم شته.
بیا هم تمکیږو افغانستان کې میدان وردګ ولایت کې د نوې 1402 تعلیمي کال د پایل زنګ په داسې حال کې وهل کېږي چې ښوونځي یوازې د هلکانو پر مخ خلاص شوي او نجونې تر اوسه پورې نشي کولی چې ښوونځي ته لاړ شي. په دغې ولایت کې طالب چارواکو نن تعلیمي کال د زنګ پر وهلو سره پیل کړو، خو خلک غوښتنه کوي چې باید د نوډو ته اجازه ورکړل شي تر څو ښوونځي ته لاړ شي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د نوی 1402 تعلیمي کال د فیل دا زنګ د افغانستان د پلازمینی په څنګلوري ولایت میدان وردګو کې دغه طالب چارواکو لخوا وهل سو، کوم چې له تیر څه باندې یو کال راهیسې د افغانستان نیمه کشر یعنی ښځې او نجونې له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. دا خلک چې تورې او سپینې بګړۍ پر سرونه وي، نن یې په میدان وردګو ولایت کې د یو لاړ مراسمو پر مهال د نوي تعلیمي کال د فیل خبر ورکړ. په دې مراسمو کې د طالب چارواکو لخوا نوې طرحه نه وړاندې شوی او نه هم د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه د خلکو پوښتنو ته کوم ځواب ویل شوی دی، خو یوازې خبرې پر ګواښونو راټولې وي. د دې ولایت لپاره د طالبانو د پوهنې رئیس محمد عثمان حریات داسې وویل.
بیا په خبره لګیلې سره وتلی استاد که پسیم کې نوې ولاړې مون پات په بل څه تر فراولم، کما حرم شوی بیا ما حرم یې لدینم کې تغییر ناراضي.
بلخوا بیا دغه ولایت وسیدونکو له طالب چارواکو وغوښتل چې د ښوونځي دروازې د ټولو پر مخ پرانیزي او له شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړي.
امارات نه ممدا غوښتنه ده چې تعلیم ته خلک پریږدي او تعلیم وکړي. علم او تعلیم خو په جامعه کې ښه شی ده کنه، د هلکانو تر څنګه د جنکو مکتب هم ته اجازه ورکړي نو ډېره به ښه وي.
دا فداسیال کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو متخصصانو د طالبانو له لوري د انجونو د تعلیم مخنیوي په کلاکه وغند او د طالبانو یې د نوي ښوونیز کال په درشل کې وغوښتل چې د هغوی پر مخ سمدستي د ښوونځیو او پونتونو دروازې پرانیزي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
نن سشنبه د 1402 لمریز کال نومړی ورځ وه. په افغانستان کې د بیلابیلو خارونو یو شمېر اوسیدونکو وایي سږ کال د نوروز مېلې د پخوا په شان نه دي او د طالبانو حکومت هم د نوي کال نومړی ورځ رخصتي نه دی اعلان کړې. د شوې د خلکو نوروز څنګه لمانځلې تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د
د پلازمینه کابل او شمالي ولایت بلخ یو شمیر اوسیدونکي وایي سږ کال د نوي کال او د نوروز پر مهال په ښارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه نشته او هر څوک په خپل ورځني کارونو بوخت دي. سباون چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي دی وایي چې سږ کال په دې ښار کې د نوروز د نمانځلو هیڅ څرک نشته.
د نوي کال باره کې وایم چې خاص شي نشته. نوي کال د نور تیر کلونو غوندې جمع جوش او تجلیل کیږي نه. ټول هم شي ټول د سیادي غوندې دي او تیر کلونو غوندې خلک ټول افغانستان هم خلک کتل مزار ته او دلته به نوروز تجلیل کوو.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو افندي سنگر هم وایي چې په کابل ښار کې د نوروز د نمانځلو او نوروزی میلو پاړه څنشته او نه هم څوک د تیر په څیر تفریحي پارکونو او میله ځایونو ته تللی دي.
په تیرو کلونو کې به نوروز په ځانګړو مراسمو نمانځل کېده، خو نن چې زه د کابل په ښار کې یم ګورم چې په پارکونو کې هیڅوک نشته. رخصتي هم نه ده ورکړل شوې. نن یو رسمي ورځ ده، ګڼه ګوڼه نشته، خلک تفریحي پارکونو ته نه دي تللي او نوروز نه لمانځي. اصلا فکر نه کېږي چې نن دې د نوي کال لومړۍ ورځ وي.
په ورته وخت کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي د اقتصادي ستونزو له امله د نوروز نمانځلو ته هیڅ تیاری نه دی نیولې. د کابل اوسیدونکي آزادی او د مزار شریف اوسیدونکي نجیبی آزادی رادیو ته وویل
نن د نوي کار نمبرانه ورځ ده، یا نوروز ورته وایي. خو موږ که هیڅ نه وو آمادګي د هغې لپاره نه ده نیولې، ځکه چې موږ د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو.
اصلا نوروز نلرم، نن هم کار کولو ته راوتلی یم. زه په یوې مړې ډوډۍ پسې سرګردانه یم، نه نوروز لرم او نه اختر.
یو شمیر سپینګیری چې د نوروز له میلو ښې خاطرې لري اوسنی حالت ته اندېښمن دی، وایي تیرو حکومتونو به د نوروز لپاره خلکو ته د خوښۍ زمینې برابرولې. 15 کلن حبیب الله آزادی راډیو ته وویل
کته پورته پکې ګرځېدو، کمپیوټر د دولت خو نه اجازه ورکول کېده. بیا یې بیا جامان پکې ځای وستا سران پکې کم ویل ورور ټکټونه به خلک به ټکټ کول نه نه واته کنسرت.
خلک وای پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې لپاره رئیسی نوروز نه دی نمانځلی او د میلو او خپلو خپلوانو کره د تک پر ځای د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو په فکر کې دي. په تیرو کلونو کې به د نوروز جشن د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې نمانځل کېده، خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې د نوروز نمانځل په اسلام کې حرام دي. نوموړي له خلکو هم وغوښتل چې باید دا ورځ ونه نمانځي، خو په خبره یې که څوک یې نمانځي دوی مخه نه نیسي.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
په هم افغانستان کې تم کې ګو د طالبانو حکومت د سری محکمې چارواکو د نوي شرعي قبالو د ویش د بهیر اعلان کړی دی. دوی په دې خبرې ناسته کې چې د سشن په پورې ځي په همدې موخه جوړ کړی و. لنن څخه به د جلکارۍ د مخنیوي په موخه د بارکوټ دارو قبالو په برېښنایي او کاغذي دواړو بڼو وویشل شي. تفصیل په دې راپور کې ورو
کاروبار بستگی به شرایط و اوضاع و امنیت چیزا داره. شرایط و قدر مربوط نمیشه، مربوط ده چی میشه اوضاع کشور.
په کابل ښار کې د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مسؤول دی، وایي د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د املاکو د پیر او پلور کاروبار پیکه شوی. د ده په وینا امنیتي ننګونې او اقتصادي شرایط په افغانستان کې د املاکو بازار د سوړوالي لاملونه دي. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفتر دغه مسؤول د طالبانو حکومت د سترې محکمې لخوا د شرعي قبالو ویش د جعلکارۍ په کمولو کې اغېزمن ګڼي. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
موږ دا په نیک فال نیسو، توکل په خدای وګورو چې نور به څه بدلون راشي. اوس د وړاندوینې وړ نه ده. د کاروبار شرایط، املاک او دا ټول د هیواد په حالاتو پورې تړاو لري. دې شرعي قبالو سره زیات تړاو نه لري. شرعي قبالې د جعلکارۍ مخه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د نویو شرعي قبالو د ویش اعلان وکړ. د طالبانو حکومت د سترې محکمې چارواکو په وینا نوې شرعي قبالې به د جلد مخنیوي لپاره ځانګړی بارکوډ ولري او په برېښنایي او کاغذي بڼه به وویشل شي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو د مشر مولوي عبدالرحیم راشد په وینا په نویو قبالو کې به د طالبانو حکومت مهر او لوګو وي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې د مطبوعاتو او بهرنیو اړیکو رئیس مولوي عبدالرحیم راشد دا هم وویل.
د دې طرحې عمده اهداف عبارت د شرعي قبالو د ویش څرنګوالی او په هغه کې د جیل او تصویر مخنیوی کول، د ځمکو او نورو عقاري ملکیتونو د کمپیوټري قبالو ترتیب، ثبت او صدور لپاره په شفاف او مطمئنه توګه زمینه برابرول، د ځمکې د نورو املاکو د ملکیت د لیږد لپاره د اسانتیاو برابرول، پروسه ساده او ګړندۍ کول، د عصري ټکنالوژۍ څخه په استفاده د ځمکې او نور املاکو د ملکیت رسمي ثبتول.
نوموړي په دې خبري ناسته کې دا هم وویل چې کابل، هرات او بلخ ولایتونه کولای شي برېښنایي او کاغذي قبالې ولري، خو په نورو ولایتونو کې د برېښنایي اسانتیاو د نشتوالي له امله به یوازې کاغذي قبالې وویشل شي. مولوی عبدالرحیم راشد په دې خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو حکومت د کابینې لخوا ټاکل شوی پلاوی د قبالو د جلد مخنیوي په موخه یو نوی اجتماعي طرزالعمل جوړ کړی، چې په خبره یې د تیر کال سرطان میاشتې په شپږمه نیټه د طالبانو د حکومت کابینې تصویب کړ. د نوموړي په وینا د همدغه طرزالعمل پر بنسټ په مرکز او ولایتونو کې د شرعي قبالو د ویش لړۍ چټکه شوې او د املاکو په ثبت کې د جعلکاري مخه نیول شوې ده. هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت له سترې محکمې نور جزئیات هم واخلو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د طالبانو حکومت لخوا د قبالو د ویش بهیر درول شوی و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
وزه پکتیا ته ورشو. ته پکتیا د مرکز ولسوالۍ بزګران او بڼوال غوښتنه کوي چې دوی سره د باغونو په جوړولو، د نیالګیو په برابرولو او د نباتي ناروغیو په مخنیوي کې مرسته وشي. تفصیل په دې راپور کې.
په پکتیا ولایت کې اوشمیر بڼوال او بزګران غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دي له دوی سره د باغونو په جوړولو او همدارنګه ونو او کرنیزو حاصلاتو ته د لګیدلو نباتي ناروغیو په لمنځه وړلو کې مرسته وکړي. دوی همدارنګه وایي کچېری د کاریزونو، چینو او یالو پاساسي رغولو کې هم ورسره مرسته وشي، د دې ولایت د شنو میوو او کرنیزو توکو په پیداوار کې به خوالی او ډیروالی راشي. د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکی حنیف چې د نیالګیو د کینولو لپاره ګردیز خار ته راغلی، آزادۍ راډیو ته وویل
هغه موږ وایي چې اوس د مڼو لپاره موږ سره د زراعت کومک وکړي، د دواوي راکړي او چشراکې بېت خو هغه مڼې او هغه بېت فصل راغلي دي، اوس بېت خرابېږي. د اوبو له خوانه کوم بوتي لرو، اوبه نه لرو، مقصد کویانو وسنه لرو، غټ پیسې پسې راځي. د بندو باره کې موږ سره باید کومک وسی، بیا لو باره کې رسول وسی.
د زرمت یو بل اوسیدونکی یونس هم ورته خبره کوي، وایي
د ارچ باغونه خو الته سلات ورکی لکه مڼه، بادام، انګور، د شانټول لتکیږي، خو ځینی خلک داسې کمزوري دي چې هغه ته انځه کې هغه وایي د موږ ته د غنمو کې د باغو وسم نه لرو، مصرف هم پرې کېږي، د دوا وسم نه لرو، نو که چېرته د موسساتو او دا د عمارت منصوبین د موږ سره کومک وکړي موږ یې ولې نه کوو.
د پکتیا بڼوال او بزګران شکایت کوي چې نیالګي او باغونه هغو خلکو ته ورکول کېږي چې پېژنګلوي او اړیکې ولري. د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی روزي خان همدا خبره کوي.
خدا ونی راځي چې پاک خبري ولا یو خلکو ته ورکی شي هغه پیزنی ورور بل اول ولادي ما لسوري نوم لیکل کې یو ونم شرکت کړي، بس یا پیږي ورور یا پیزنی غلط ورور ځنه کوي هر جی کی مقصد غریب بشاره سوال چې کنو وس پس سنې ورور ځنه ځتی کرا پات.
د پکتیا د چاپریال ساتن رئیس عبدالهادی هادی له خلکو غواړي چې د ونو په کینولو او بولو او ساتلو کې خپل ونډه لا زیاته او فعال کړي.
تقریبا یو ونه چې ورسیږي هغه 15 سنه تر شلو کسانو ته پاک هوا او اکسیجن ورکوي، او هغه زرجن غازونه چې د انسانانو د وسایتو یا د نورو غلطو کړنو لوجنا هوا ته راځي ځان ته جذبوي او پاک هوا تولیدوي، اکسیجن تولیدوي چې هغه د انسانانو د ژوند لپاره یو مهمه برخه ده. موږ غوښتنه خو د ټولو هیوادوالو نه هغه ده چې د ونو په کینولو کې، د ونو په ساتنه کې باید ډیر فعال ونډه واخلي.
بل لوري ته ځایي چارواکي وایي په دې اړه یو شمېر نړیوالو مرستندویو بنسټونو سره په اړیکه کې دي، او هغوی ورسره د باغونو او اوبو د سیستمونو د رغونو په برخه کې د مرستو ژمنې کړي دي. د کرنې رئیس عبدالرؤف سعید وویل
بعضې مسات سره ترتیب لرو چې دوی ته ټرینینګونه هم ورکړی شي او د باغدارۍ اهمیت باندې هم پوه شي. تقریبا دوه درې مسو ژمنه کړې ده چې 14 هکتاره ځمکه به باغدارۍ به تقسیموي، هغلته به باغدارۍ ونې میوې ګدي، نو انشاءالله الله ته امید لرو چې راتلونکي کې نور هم دغه مسات زیات را جلب کو.
دی یادونه ورده چې پکتیا د یو شمېر نورو کرنیزو سیمو په شان ډول ډول وچې او تازه میوې، پراخ ځنګلونه او څو فصلي ځمکې لري چې ډول ډول نباتات پکې کرل کیږي او خلکو ته ورڅخه د پام وړ حاصلات په لاس ورځي. د پکتیاوالو په وینا که اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه د کرنې له برخې هر اړخیز ملاتړ وکړي، نو حاصلات به د کمیت له نظره ډیر او د کیفیت له اړخه ښه او معیاري شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وزو په ختیس کې نورستان تاور شو. په نورستان کې چارواکي وايي یو ان ایچ سی آر په مرکز پارون کې د ټولنیز چارو لپاره دوه پولیس وطني او یو لبخړی جوړول په غړ اخیستې دي چې نږدې یو درش مل افغانۍ لګښت په ولري او په یو کال کې به بشپړ شي. نور تفصیل به په راپور کې وره.
د نورستان سرپرست والی حافظ محمد آغا حکیم د یادو پروژو د پرانیستي په مراسمو کې ویل په اسلام کې ورزش د ځوانانو د ځواکمنتیا لپاره لازمی ګرځول شوی او همدا لامل دی چې یو قوي مسلمان له کمزوري غوره ګڼل شوی دی. هغه ویل دوی هڅه کوي چې د نړیوالو مؤسساتو په مرسته ځوانانو ته د ورزش ترڅنګ د ژوند په هر برخه کې اسانتیا برابرې کړي او یو نمونه هم د ډیوی کلی کې د فوټبال د یو میدان او د ټولنیزو چارو لپاره د یو مرکز جوړولو کار پیل کی دل دی.
د پارون د درې د پارا یو ورزشی میدان ورسره یو کمیونټی سنټر او نور لوازمات چې د میدان او د کمیونټی سنټر د پارا ضرورت دي د هغو ټولو د جوړولو او د هغې د افتتاح شاهد یو چې د افغانستان اسلامي امارت د نړیوال ټولنې سره په همغږي او هماهنګي باندې د خپل ولس خدمت ته ولاړ ده او په دغه مجال کې له موږ سره د یونیسیار ادارې
یادی ودانی یو لوبغالی سره یو جماعت هم جوړیږي چې په ټولو شاوخوا یو دیرش میلیون افغانۍ لګښت راځي. په څلور جریبه ځمکه کې به یې د یو کال په موده کې کارونه بشپړ شي. ځایي اوسیدونکي وایي د فوټبال او نورو لوبو زیات لوبغالی شتون لري، خو د لوبغالی د نشتون په وجه یې د ورزش چارې ټکانې وي. اوس چې ورته میدان جوړیږي پرې خوختی عبدالرحیم
زیاته خوشاله شو موږ راته سی او دا برابر شو میدان د چتا لپاره خبرایل او اولن چې د نسیار او بیا چې د نورو ټولې دارو څخه مننه کوم چې دوی راغله او همدغه پروژه ته چتا کړ او ټول د سیو زیاته خوشاله یو او ټول خلک هم د ځوانانو په نمایندګۍ باندې او بیا خاص کر د والي صاحب نه او د نورو بیا چې کوم مسؤلین دي هغوی نه ټول ځوانان چې مننه کوي او خوشاله یو.
د نورستان په ولایت کې د یو ان ایچ سی آر په مالی مرسته په داسې حال کې د ټولنیزو چارو یو ودانی او د لوبو میدان جوړیږي چې یاد ولایت په ډیرو برخو کې مرستو او همکاري او تاړتیا لري.
ستاسو لا پیغامونو
زه دروازګان د ولایت غزوب د بلسوالۍ د خلاصت کړی نو تاسو ته دا پیغام پرېږم چې ورور هله کو چې تاسو مش پیغام راته نشر کی. زموږ په منځ کې ډیره وشکاله د خلک د ډیرو غټو ستونزو مشکلات سره مخامخ دي. موږ د حکومت تل ورپر او چارواکو ستنې والی سازمانونو سره دا هله کو چې زموږ منځ کې توجه وکړي، زموږ سره مرسته وکړي، کومه وکړي کې نه وکړي شش کال زموږ د خلکو ژوند خلاص دي. په کټ به احترام ستاسو ورور محمد شعیب.
د زده رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه یو نظر لرم د افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په حساب چې د افغانستان سره د جهانی د بین الملل یا د ملل متحد کومې د نړیوالو ټولنې طرفه چې د افغانستان سره کومې مرستې کیږي، زه دا یو په لوی لاس خیانت ګڼم چې د افغانستان سره دا لوی خیانت دی. ولې دغه مرستې د افغانستان خلکو ته نه رسیږي؟ دغه مرستې هغه د افغانستان د خاورو دښمنانو ته رسیږي چې اوس د دوی تر ولکې لاندې روغلی دی. ولې چې د کومې مسئلې
مؤسسې د کومې د بینل وینل یال د نړیوال ټولنې د خانه کېږي هغه مؤسسې ټولې د دوی په لاس دي. یو زب د خپل دی یو خوش ولې د ځدی میدان ولسوالې ترې دوی ترې ارتاګه پورې زدرته چې تر نن ورځې پورې په ځدی میدان ولسوالې کې تر اوسه پورې یو کیلو وړ د غریبانو یا د مستحق خلکو ته مستحق غریب خلکو ته اوسه پورې نه دی ورکړل شوی. کبیا چاته ورکول کېږي ها د خلکو ته ورکول کېږي جړه د خپل د طالبانو سره طالبانو په لیکو کې دي. نو زه دا د افغانستان د خلکو حق دی چې د دغو ته ورکول کېږي د افغانستان د غریبانو په حق کې دا یو نړیوال خیانت زه بولم.
ستاسې پیغام